دوی د فرهنګ په باره کې خو په اروپایي وادونو کې زیات کار شوی ده. زیاتره په هغه وخت کې چې انګریزان 200-250 کاله مخکې د هند نیمه وچې ته راغله، له دوی سره یو شمېر څېړونکي او پوهان او لیکوالان او شاعران او ژورنالیستان هم راغلي وو. نو دوی دا 250 کاله کې دوی د پښتنو په باره کې، د پښتنو د فرهنګ په باره کې زیات کار کړی ده او هغه یې لویدیځوالو ته منعکس کړی دی. په دې کې البته چون زما تخصص یوازې انګلیسي ژبې پورې مربوط ده، نو زه په دې برخه کې یوازې هغه مسایل د پښتنو په باب باندې خبرې کولی شم چې هغه په انګلیسي ادبیاتو کې راغلي دي او هغه د پښتنو د په ټولیز ډول په افغانانو او په خاص ډول په پښتنو باندې راغلي دي. او د دېو شمیر که موږ ونیسو، د دې هغه د کتابونو شمیر یو کتابتون چې جوړېږي، او له بده مرغه په افغانستان کې تر اوسه پورې داسې په بشپړه توګه داسې کار نه ده شوی چې دغه ټول افغاني انعکاسات چې په لویدیځ ادبیاتو کې راغلي دي دا موږ منعکس کړو، وژباړو، په افغاني ژبو کې وژباړو، خپل خلکو ته وړاندې کړو. له بده مرغه موږ ډېر یو د دېو سمندر یو څاڅکی په اندازه هم موږ تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې هغه په خپل ادب کې خپلو خلکو ته ور وپېژنو. او د دې علتونه تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا 40 کاله خو په افغانستان کې کومه ملي او فرهنګي پالیسي نشته، نو کوم په دې برخه کې پانګه اچونه شوې ده. ولیکن دغه یوه لویه تشه ده چې زما په اند باندې باید زموږ څېړونکي او زموږ پوهان دې ته توجه وکړي. لکه د مثال په ډول که چېرته په اروپایي ژبو کې د ایران په هکله باندې چا نیمه کلمه هم ویلې ده، نیمه جمله یې ویلې ده، هغه څو ځلته ژباړل شوی ده او هغه د ایراني مطبوعاتو کې راغلی ده. ولیکن د افغانستان په هکله له بده مرغه زه باید دا په ډېر خواشینۍ سره ووایم چې په سلهاوو کتابونه دي چې هغه ډېر مهم او نړیوال ارزښت لري، ولیکن د کتابتونونو په الماریګانو کې د خاورو لاندې پراته دي دا کتابونه، او موږ په دې برخه کې زیات کار نه دی کړی. نو زه په دې برخه کې خو لکه چې ما وویل یو کتابتون مسایل دي چې باید پرې وغږېدل شي، خو د دغو ټولو سر کې زه غواړم چې نن د رودیارد کیپلینګ چې دغه یو انګریز لیکوال و، دا سړی په 1855 کال کې زیږېدلی و او تر 1918 کال پورې دای ژوندی و. دای زیاتره وختونه د اصلا د انګریزي ورځپاڼو لپاره د خبریال په توګه کار کوو د افغانستان کې، زیاتره د موږ په قبایلي سیمو کې او په پښتونستان کې د زیات موده تېره کړې ده، هلته یې کار کړی ده. او بل دا هم باید ووایم چې رودیارد کیپلینګ دا په 1901 کال کې د انګلیسي ادبیاتو په څانګه کې د لومړي ځل لپاره د نوبل جایزه هم اخیستې ده. یعنې نړۍ کې د ډېرو لویو لیکوالانو، شاعرانو، ناولستانو او د لنډو کیسو د لوی لیکوال او استاد په نامه باندې پېژندل شوې څېره ده. یعنې د تولستوی او د داستایفسکي یا مثلا د چارلز دیکنز، هنري جام، تی اس ایلیوت، د دې په څنګ کې داسې یو ډېر مهم او پوخ لیکوال تیر شوی ده. د پرته له دې چې د خبریالي کړې ده، ما د دې ځینې خبرونه ډېر پخوا وختونو کې هغه راپورونه چې د انګلستان ورځپاڼو ته لیکلي دي هغه ما له نظره تېر شوي دي. زیات دی هر ځل چې د افغانستان نوم یادوي په دې تر څنګ یې وایي چې افغانستان او د ده او د دې متعلقات، یعنې هېڅ وخت ما نه دی لیدلی چې د کیپلینګ په راپورونو کې تنها افغانستان ذکر شوی وي. هر چېرته چې افغانستان ذکر کېږي نو د هغې متعلقات هم ورسره وي. د دې د افغانستان په هکله باندې چې لیکنې کړي دي دا په 1980 لسیزه کې، یعنې د 19مې پېړۍ په سر کې په وروستیو وختونو کې د په افغانستان باندې کار شروع کړی ده. او تر هغې چې ما ته پته لري د لس 12 کتابونه چې ما ویلي دي، د ده د شعرونو مجموعې، د داستاني آثارو مجموعې چې ما لیدلي دي، په دې کې ما د دې تر 1900 کاله پورې د لیکنې د افغانستان پاک له ماته معلومې دي. او زه فکر کوم دای چې له دې کابل چې دای ته 1980 کاله پورې د ژوندۍ وزه مطمئن یم چې د نورې لیکنې هم د افغانستان او د پښتنو په حق کړې وي. نو له غونې زه زیات خبرداری نه لرم، نو تر هغه پورې چې زه اطلاعات په دې برخه کې لرم هغه ما ویلي دي د آثار هغه مهم غوره آثار به نن اوریدونکو ته وړاندې کړم. د کیپلینګ یو ډیر مشهور ناول چې هغه نه فلمونه هم جوړ شوي دي، هغه کیم په نامه یادیږي. کیم دا د کیم په نامه دی کې د دې ناول د اتل تر څنګ یو بل ډیر مهم شخصیت هم شته چې هغه محبوب علي د نوم پیښی ده او هغه د افغانستان ده او د آسونو سوداګري باندې بوخته. او دا محبوب علي دومره زیات نفوذ لري د فرهنګ د پښتنو نه اخیستل شوی ده، د پښتنو رښتیا والی او ترت ویل مثلا چې دوی هغه شی چې وایي څوک څه خفه کېږي که نه خفه کېږي، او د دوی زر سریو تاثیر رواني حالت لري. دغه په دې محبوب علي کې دې سړي راوستلی ده او د دې لیکوال په دې برخه کې زیاته څېړنه کړې ده او د یو پښتون په هکله باندې د دې سړي شخصیت ترسیم کړی ده. ولیکن په دې ټولو مسئلو تر څنګ باید دا هم ووایم چې کیپلینګ زیاتره د انګریز د استعمار ډېر پلوي و، حتی دته د انګریز د استعمار ترومپت او سورنی هم وایي سورنی چی چې دی ډېر د انګلیسانو استعماری نیول د خاورو د نورو هیوادونو نیول دته یو ډیر جالب کار ښکاریدی. او د دې په څنګ کې د خپل د انګریز یا سپین نژاد لږ ذره زیات توجه ورته کړې ده. او افغانان یا پښتانه زیاتره داسې خلک خودلی دي چې دا متمدن نه دي، دوی په مدنیت سره مینه نه لري او دوی مدنیت زر متمدن کیږي هم نه. ولیکن د دې ټولو په څنګ کې د انګریزانو د خپل فرهنګ هم ځینې مسائل ویلی دی، مثلا دوی فقط دوی بیرحمی دی، دوی دی دل پاره سی یو جای ونیسی، دوی جاسوسی شبکی جوری، دوی خلق زوری، مثلا دوی اغه هم منعکس کری دی. او دی کیم پا ناول که زیادتر از دی هند پا حقل بانده لکل شوی ده، ولیکن داغ محبوب علی دیر مهم شخصیت ده سی اغه دی افغانستان پا حقل بانده ده. بل مهم اثر چې د کیپلینګ ده هغه په نوم د هغه سړی چې پاچا کېږي، دا عنوان ده یا A Man Who Would Be King. دغه د دې دا په اصطلاح اوږد لنډ داستان ده، یعنی د ناول او د لنډې کیسې تر منځ داسې ده، او کله په انګلیسي ژبه کې ناولا هم ورته وایي. دغه په دې اثر کې چې دا داستاني ډېر لوی مهم اثر ده، دومره مشهور ده په انګلیسي ادبیاتو کې یا په انګلیسي فرهنګ کې چې اوس دغه عنوان بیخي یو متل تر جوړ شوی په انګلیسي ژبه کې. او بل داره چې فلمونه هم تر جوړ شوي دي. فلم نه دای په بشپړه توګه دغه داستان یا دغه ناولا سده دا د افغانستان په هکله لیکل شوی ده. په دې کې څو مسایل دی مطرح کوي په دې داستان کې. د دې داستان کې د دې لپاره چې هغه سي د یو د افغانانو حالت، یو سه افغانستان هیڅ وخت د سیمه نه ده چې هغه باید اشغال سي، او هر څوک سي اشغالي داسې به نتیجه به داسي لکه د دغه ناول داستان دوه اتلان، چې د دې دوه اتلان یو پیچینی میگی او بل دانیل، دا دواړه د انګریز په د هند برطانوي هند انګریزانو په اردو کې کار کوي، او دوی چې موده د خدمت پای ته رسیږي دوی انګلستان ته بیرته نه ځي، بلکې دوی تښتي افغانستان ته. دوی داسې فکر کوي چې موږ به لاړ شو افغانستان ته، هلته به پاچایی یو به پاچا سي، بل به معاون سي، او خلک به پرې راټول سي. دوی داسې یو پلان لري، هلته به دوی پیسې پیدا کړي، زیات دارایی او دنیا به پیدا کړي. نو دوی د دې لپاره د افغانستان نورستان ته ورځي. د په نورستان په هغه وخت کې په نوم د کافرستان یادېده، د کافرستان یا نورستان چې اوس دی دلته د شلو نفرو سره د مارتینی توپکو سره دوی نن داخلیږي. یوه کوچنی کلی دوی اشغالیي، او دلته دوی خپل پروګرام او فعالیت خپل پیل کوي. دلته دوی یو دا دانیل یو شخصیت د داستان چې دا د پښتنو په غشي باندې لګیږي او دا غشي له سینې تیریږي ولیکن دی بیا هم ژوندی ده. نو دا سیمه ایز خلک چې راځي دا سړی ګوري وایي دا خو انسان نه ده، دا څنګه انسان خو هیڅ وخت په دې شکل ژوندی پاتې کیدی نشي، دا حتما بلا تشبیه خدای ده. نو دلته خلک دته ډېره مینه او علاقه لري. بیا وروسته دغه دانیل د دې ملګری چې ده پیچینی میگی دا دا وایی چې دغه دانیل چې ده دا پوهیږی دا د مقدوني اسکندر زوی ده چې 2200 کلونو مخکې د ده پلار دغه سیمه نیولې وه، دا راغلی ده، بیا راغلی د هغه زوی ده او دا مرګ نه لري، همیشه ژوندی وي. نو دلته البته دا داستان مثلا زه د داستان نقل کوم او په دې نقل کې بیا بالاخره به وروسته وګورو چې د څه د افغانانو د پښتنو فرهنګ په دې داستان کې ځای پر ځای کړی ده. نو دلته دی دا وایي چې خلک راټولوي پر ځان چې د دې لپاره پاچا سي، دی د یو سیمه ایز نجلۍ سره یو پیغلې سره چې رکسانا نمیگی اگه سر واده کهی او سی واده کهوی دغه رکسانا دیده میرمن چه ده دی واده پشپا فکر کهی سی ده سره خو مرگ نلری نو راده ده معلوم کمه تر ویریگی سی ده بطه شایوی نو ده ده غاخه پده بلاس بانی چی گوری سی ده وینه ترازی او ده یاو ده پتول کلی که اوازه که گی سی ده تول دروغ ویلی دی او ده اصلا انسان ده ده بل ایچه هم نده فقط یه وادی انسان ده. نو پده وقت که ده سیمه ایز خلق رازی و بلاخره ده وجنی دای په رسی باندې تیری په پل باندې به هلته یې وژني سره دای سمړ کېږي د دې سر بیا دا بل دوستې پیدا کوي بیا دا بالاخره په ډېرې پلټنو سره دا سر یې پیدا کوي او راوړي یې بېرته له نورستان را تښتي بېرته هند ته بېرته انګلستان ته ځي، دا یو نفر یو یې البته مري. نو دغه اوس د دې داستان ته که موږ ښه متوجه سو دلته کیپلنګ ډېر تاریخي مسایل په ذکر دي. دا اوس هم ځینې څېړونکي مثلا ما د امریکا یا د انګلستان ډېر مهم یا د لویدیځ هېوادونو ډېر مهم څېړونکي لیدلي دي، دوی وایي چې دا د کیپلنګ داستان وایي چې بیا باد دغه پوهشئ چې افغانستان ته څنګه ورځئ، دا څنګه اشغالوي، دا نتیجه به یې څنګه وي، نتیجه به داسې وي لکه د دغو دوه نفرو چې لاړو چې هلته به پیسې پیدا کړي، هلته به دنیا پیدا کړي، هلته به پاچاهي وکړي او د دوی برخلیک داسې شو چې دوی یو یې سر یې راوړ او بل یې په هغه باندې راغی.